په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورو څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان څو ځلې له طالب چارواکو سره د ترهګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. هغې هیله څرګنده کړه چې طالب چارواکي به ترهګرۍ نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د خپل امنیت لپاره جدي ګواښ وګڼي او د دوحې تړون په ګډون له بېلابېلو نړیوالو موافقو سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. پاکستان وایي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي او د دې ډلې وسلوال د بریدونو لپاره افغانستان پر ډیورنډ کرخه ور اوړي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان ادعا ردوي او وایي چې پاکستان د خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارز ظفر کرندکر ویلي چې د طالبانو لخوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. هغه لیدل کړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له سفارت څخه فعالیت کوي. پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو پوست کې لیکلي متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره د زده کړو د مساوي لاسرسي ملاتړ کوي. افغانستان له ښځو پرته د ځان بسیاینې او پرمختګ هدفونه ترلاسه کولی نشي. په داسې حال کې چې د نړیوالې زده کړې اونۍ دوام لري، د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوي او د دسمبر تر پنځمې به دوام وکړي. د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې که د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونه شي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخ کیږي. دې سازمان ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان تصویري رسنۍ له پرله پسې او پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په وینا د افغانستان ګڼ تلویزیوني چینلونه د خپل فعالیت بس کولو یا د خپلو خپرونو د محتوا بدلولو ته اړ ایستل شوي دي. د نومبر 20 په دې خاطر د تلویزیون نړیواله ورځ نومول شوی چې د کلتور، معلوماتو او زده کړو په پراختیا کې د تلویزیونونو پر رول ټینګار وشي. د خبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي. د سیمې د پولیسو یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي برید ماسپښین مهال د الیزو او څپرې تر منځ سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چنار ته روانې وې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا وژل شوي کسان په مندوزیو قبیلو پورې انتړاو لري. په دې برید کې یولس نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې له اوږدې مودې رئیسې د سنیانو او شیعه مذهبو ترمنځ نښتې کیږي. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د پخواني دفاع وزیر یوف ګالانت او د حماس د پوځي قمندان محمد زیف د نیولو حکم صادر کړ. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګڼل کیږي. دا کسان د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخلې په تړاو د بشریت پر ضد په جنایت او د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. دا حکم وروسته له هغې صادر شو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان په مې میاشت کې وویل چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دي چې د غزې د جګړې اړوند جرمونو باندې تورن دي. اسرائیل د نړیوالې جزایي محکمې صلاحیت نه دی منلی، خو محکمه ویل چې د اسرائیل لخوا د دې محکمې د صلاحیت منل ضروری نه دی. د متحدو ایالاتونو حکومت ویلي چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله د وسلواله ډلې په وړاندې په جګړه کې ځینې مهم هدفونه ترلاسه کړي دي او له همدې امله د جګړې د پای ته رسېدو امکان شته. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل هغه څه چې دوی لیدلی دا دی چې اسرائیل خپلو یو شمېر مهمو هدفونو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه دوی په تېرو دوو میاشتو کې لیدلی چې اسرائیل د حزب الله د امکاناتو په له منځه وړلو کې بریالی عمل کړی دی. له همدې امله باور لري چې اوس هغه پړاو دی چې د یو ډیپلوماتیک حل لپاره کار وکړي. پنټاګون په پام کې لري چې د جو بایدن د حکومت په وروستیو ورځو کې اوکراین ته لږ تر لږه 225 میلیون ډالر په ارزښت پوځي وسلې ورکړي. په دې وسلو کې ځمکني ماینونه هم شامل دي. دا وسلې په داسې حال کې اوکراین ته ورکول کېږي چې د جګړې د شدت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. او د متحده عربي اماراتو په قربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لس اوره لیګ نن پایل شو. په دې لیګ کې چې لس لوبډلې برخه لري، د افغانستان یوشت لوبغاړي هم د نړۍ د نورو تکړه لوبغاړو تر څنګ لوبیږي. لومړۍ مسابقه د ابوظبي او اجمان بولت ترمنز د پابوزبی لوبډل کې نور احمد او علا محمد غزنفر لوبيږي، په مقابل کې مجيب الرحمن ګلبودین نائب محمد نبی او اعجاز احمد احمد زید اجمان بولتس لپاره لوبيږي. خبرونه مولا زاد رادو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغان نجونې او میرمنې له پامه ونه غورځوي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې پیل شوې. نن دغه راز د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې د رسنیو وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. ولې په دې وروستیو کې په پاکستان کې شخړې زیاتې شوې دي؟
دویمه خبره دا ده چې د پاکستان پوز چې خلکو سره کمی وادي کړی وي یا حکومت چې وادي کړی وي په قبایلی سیمو کې چې دلته به امن راځي د 2014 د اپریشن نه پس هلته امن رانغلې خلک نه هیلی شو.
پرې اړمو ده مشال رادیو له ایډیټور سره خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کونړ ولایت کې یو شمیر به سرپرست ماشومان وایي چې آل دي چې د خپل کورنۍ لپاره د یوې ګولې ډوډۍ د برابرولو لپاره شاقه کارونه وکړي.
بازار کې ټولې چلوم څوک غریبي ده څار روزو نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ د ماخام پورې وکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو اوریدلای شي راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې ملګر ملتونو د پراختیا پروګرام یو ان ډی پی استازي پر نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو اوسنۍ وضعیت له پامه ونه غورځوي. د استازي دا څرګندونه په دې ورستیو کې لوي جاپانی رسنۍ سره په امریکا کې کړې دي او په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ډیر ناوړه بلل دي. نور حال په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریګز له افغان نجونو او میرمنو څخه د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کړی. نوموړي تازه د ان ایچ کی په نوم یوې جاپانی رسنۍ سره په امریکا کې ویلي نړیواله ټولنه باید افغان میرمنې او نجونې له پامه ونه غورځوي. ښاغلی رودریګز په افغان نجونو د طالبانو وروستي بندیزونو ته په اشاره سره اندېښنه ښودلې چې امکان لري دا ځپل لا بدتره شي او دا یې په ټولنه کې د ښځو د شتون او غږ د سیستماتیک حذفولو یوه برخه بللې. هغه په دې مرکه کې زیاته کړې
We understand the importance of Gaza, of Ukraine, of Lebanon.
موږ د غزه، اوکراین، لبنان او نورو ځایونو د مسایلو اهمیت درکو، خو موږ غواړو خبرداري ورکړو چې که موږ د افغانستان وضعیت له پامه وغورځو او هغه په همدې ماتیدونکي وضعیت کې پاتې شي او لا خراب او بې ثبات شي، نو 15 کال وروسته به موږ هماغه ځای ته ورګرځو چیرته چې موږ پیل کړی وو.
Then in 5 years time we're going to be back to where we started.
سټیفن رودریګز په خپل خبرو کې د غرض وویل په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه پر اوکراین او منځني ختیځ تمرکز کوي له 2021 زیږدیز کال راهیسې له افغانستان سره مرستې کمې شوې دي او د ښځو د کار د ځایونو او د هغوی د ژوند د ملاتړ لپاره د تمویل کچه د سږ کال د اړتیا وړ بودیجې له نیمایي څخه ټیټه شوې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې هم وایي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې جدي اقدام ونه کړي په دې هیواد کې به شته بشري ناورین لا زیات شي. له ډلې تحریک کریمي ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها خیلی بالای زنان تاثیر
دا محدودیتونه پر ښځو ډیره ناوړه اغیزه لري او یوازې یو نسل نه بلکې د افغانستان څو نسلونه پر شا تګ کوي. د ملګرو ملتونو استازي او ملګري ملتونه دا وړتیا لري چې د دې پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
یو افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیله له نړیوالو څخه دا ده چې هغه د سازمان ملل هیوادونه دي همدارنګه نور او همدارنګه هغه د اسلامي هیوادونو جهاني کمیسیون چې دا چې په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه وکړي حقونه چې دوی تر پښو لاندې کیږي او ښځې تر نظر لاندې ونه غورځول شي دوی سره مرسته وشي تر څو وکولی شي لږ تر لږه په افغانستان کې په ښه توګه ژوند وکړي.
طالبانو افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی پر افغان میرمنو د محدودیتونو په لړ کې په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو چې د نړیوالو له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د دې قانون په 12مه ماده کې چې د روان کال په اګست میاشت کې اعلان شو، اند ښځو غږ اورد بلل شوی دی او د دوی د مخ پر بشپړ پوښلو پکې ټینګار شوی. د دې قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا بیا د ژمي پر رسېدو سره د هرات د زلزله ځپلو کورنیو لپاره د سرپناه د نشتوالي له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دفتر پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه په یوه راپور کې ویلي چې که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوي کورنۍ کافي سرپناوې نه لري.
سکینه د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د یو خونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی ده او هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولای راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سږ کال زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له اووم ټولګي پورته زده کړې نشو کولای، ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
په افغانستان کې د پسړو سیمو کې د شپږم ټولګي له څلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د کلنۍ ازموینې راپور به وروسته واوري، خو اوس زو د هرات د زلزله ځپلو د سرپناه د ستونزې راپور ده.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه دفتر پرون چهارشنبه په یو راپور کې چې د دې ادارې په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوي کورنۍ کافي سرپناوې نه لري. د یاد دفتر د معلوماتو له مخې که څه هم په تیری یو کال کې بیلابیلو مرسته کوونکو بنسټونو د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره ډول ډول مرستې کړې، خو د ژمي پر رسېدو د کافي سرپناو د نشټوالي مسله د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وی لا هم له کړاوه ډک ژوند تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي احمد محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
او ژمی پر رسیدو د زموږ د ستونزو سره مخامخ، زموږ هیله د بین المللي ټولنې او کم خیر موسسات او د دولت څخه دا ده چې کم د زندجان په ولسوالۍ کې چې کم خلکو سره ژمنې سوي دي، هغه ژمنې باید پر ځای شي او خلکو کورونه ورته تکمیل شي. زموږ دا هیله ده.
سباند یو کال وړاندې د اکتوبر په اومه څو زلزلو چې قوي هغې د ریختر په حساب 6.3 درجې و، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزرې او کشکروباد سنگي ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي وو او 2600 نور ټپیان شوي وو. د راپورونو له مخې د یاد زلزلې له کبله زرګونو کسان بې کوره شول چې هغه مهال بیلابیلو بنسټونو له دوی سره د کورونو د جوړولو په برخه کې ژمنې کړې وې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان خیبر پښتونخوا له دې ډېرو نورو خونړیو پیښو شاهد هم و. دا چې ولې په پاکستان کې په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې، په دې اړه مې مخکې د ازادي راډیو د مشال څنګه د ایډیټور او همکار داود خټک سره مرکه وکړه. لومړی مې هم دا د وروستۍ پیښې په باب ترې پوښتنه وکړه. د کوزه کورمه
دا سیده چې په کورمه کې خو حالات خراب دي، کومه چې بره کورمه ده پړه چینار او بیا په مخ کې باندې دا افغانستان تر دې لار وځي، خوست او خوست بیا غو طرف ته وځي. نو د دې لار وتی ده په صدې باندې، یعنی دا لاندې کورمه ده، دا لاندې کورمه سنیان دي، بره کورمه شیاګان دي. نو کله چې د دې ترمنځ لانجې راشي نو بیا دلته په یو بل باندې ډزې کیږي، چې دې په دې لار باندې ځینو حکومت یو کانوایی جوړوي بیا د موټرو او د نن هم یو کانوای جوړ شي و چې پدې کې سشاو خو 200 موټرونه پدې کې د خلک ناشتو
یعنی قطار جوړیږي چې
خلک قطار جوړیږي چې دا په حفاظت سره د علاقو نه تر بری کور مې ورسي نو دا چې کله دلته یو علاقې د علیزو پکې او دلته مندوري او ډټ کمر دې ته چې رسیدري نو پدې دوو ځایونو کې پدې باندې ډزې شوې دي او د هغه ډزو په نتیجه کې د مرګ شوبل را مست شوې ده
تر دې پیښې مخکې هم د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت په دې وروستیو ورځو کې د ډیرو نورو خونړیو شاهدو ډیر مرګ ژوبل د پاکستان پاوز او سرحدي ځواکونو ته رسیدلې ده د ځینو حملو مسؤلیت ځینو ډلو اخیستی خو د ځینو نور نه اخیستل شوی دا ولې دا حمله ډیره شوې دي
خبره داسته چې یو وخت کله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت او یا د ولسمشر حامد کرزی حکومت نو الته یو حکومت موجود وو او پاکستان به د حالت کسه هم الته خراب وو خو پاکستان به په دې غاړه باندې سوکنو هغه غاړه باندې هم سنسبه او شونه یو لګ ډیر مرستا یو ملګرتیا یو بل سره ونه اوس داسې حالات جوړ شوې دي چې کم چې پاکستانی وسلوال تنظیمونه دي اغي په هغه غاړه باندې زی بیا دلته په آزاد دل تراشي نو د اغي خلاف هیڅ داسې کاروایی نه کیږي یو خدای چې اغي دې سره ډیر زیات مضبوط شوې دي دویمه خبره ده چې د پاکستان پوز چې خلکو سره کمی وادي کړی وي یا حکومت چې وادي کړی وي په قبایلی سیمو کې چې دلته به امن راځي د 2014 د اپریشن نه پس ال د امن رانغلي خلک نه هلی شو خلک هم خفدی اوس اغي د پردا ډیر زیات فرق نه کوي د ځای خلکو د پرچدا طالب راغلي کده پاکستان فوز دې دوار د لاندې دي ته یو امن نه ملاو شوی نو طالب چې سوسو پوری طالب د پاکستان د حکومت سره د خلکو مرسته ملګرتیا کرا کمیږي نو د طالب یعنی پاکستاني طالب چې دی هغه په دې علاقو کې خپل هغه اثر چې دی هغه نور هم زیاتی
د ازادي راډیو د مشال څنګه د ټور داود خټکو له پاکستان زوی نړیوال موضوع ته روسي د اوکران پر خاور د بریدونکو لپاره له قاروښتون کوته غوندیو کار وخت راپورونه وای داسې ښکاری چې روسانو د برید د اوکران لوري د روسي پر خاور د لویدیز له لرواټنه توغندیو څخه د کار اخیستو په جواب کې کړی دی تفصیل په دې رپورت کې
روسي نن سهار وختي پر اوکران ستر توغندوی برید وکړ د اوکرين د هوایي ځواک او سیمایزو چارواکو په وینا د بریدونو لشتر لشه په دوو سیمو کې زیانونه اړولې دي په ټول اوکرين کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي برید خبرداري ورکړی شوی و دا برید چې د لارواټنه قاروښتون کې توغندي په کارولو سره تر سره شو څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکرين د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیا کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د بریډ لپاره وکړول د بریډونه د ولسمشر جو بایدن د اوجدي موډیل هڅو ورسته تایید شوی وو د روسي د بریډ اصلي هدف د اوکرين جنوب ختیځ دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکرين تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي د اوکرين هوایي ځواک ویلي دي چې د قاروښتون کې بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسي له هواويشتون کې تر شخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سبسونیک کروز توغندي توغولې دي د اوکرين هوایي ځواک راپور ورکړی چې دغه هواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شند کړی دي د دیمپرو پیتروفس والی سرهیلیاس ویلي دي چې د روسي ډیر بریدونه د پسمه کې شوې دي په مرکزی پولتوا سیمه کې د کریمنچوک په شار کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی د دې پر ځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو لري دونو کار واخلي د سشکاري چې لړډیر شمیر پر مخللو توغندوی څخه په دې خاطر کار اخیسته چې لویدیز اوکرين ته اجازه ورکړي چې د روسي په خوره کې د حمله لپاره لړواټنه توغندو کار واخلي اوکرين له خپل شریکانو په ځلونو غوښتنه کړې چې هغه محدودیتونه پاتې ورسوي چې پر اساس اوکرين په لویدیزو وسلو د روسي په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای د نومبر په شلمه د روسي پوځي بلاک لیکونکو او روټرز خبري آژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکرين د فرانسوي بریتانیي دول ستورم شیدو توغندي د روسي کورسي میته وتغول د دې سیمې یو برخه د اگست لمیاشتې راهیسې د اوکرين تر کنټرول لاندې ده
له خبرونو ور اخوا
نن د افغانستان په سړو سیمو کې لڅلورم څخه تر 12م ټولګي پورې د زده کوونکو کلنې آزموینې پایل شو. یو شمیر نجونې چې سږ کال شپږم ټولګي پای ته رسوي وایي دا چې نشي کولای راتلونکي کال زده کړو ته دوام ورکړي ډېرې ناهیلې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي.
سکینه د کابل خار په لویدی زبر خکې د یو خونځي د شپږم ټولګي زکهونکې دا هیله لري چې پراتلونکي کې پیلوټ شي. نو موري له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دیاړه ناهلی خو د چې نشي کولای راتلونکي کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سکل زموږ د خونځي وروستی کال دی. له وام ټولګي پورته زده کړې نشو کولای. ډېر ناهلی یو راتلونکي نه لرو او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
زه په دې اړه ډېر اندېښنه لرم چې راتلونکی کال ووم ټولګي ته ځم. د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي. له سربرست حکومت مو غوښتنه ده چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د زده کوونکو د اندېښنو ځینې ښوونکي هم اغېزمن کړي دي. په غور ولایت کې یو ښوونکي غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې لدوی سره خبرې کوم په جړه کېږي وای چې راتلونکي کال نشي کولای درس وای. لزده کو دوه ناسو طبقه محرومول د ټولنې د نیمایي قشر محرومول دي چې پایلې به ډېرې خطرناکې وي او موږ په هیڅ وجه نشو کولای چې د تیر درې یا څلورو کالو څخه چنجونی لزده کړو راګرځول شوي جبراني کړو.
د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت لس ورځې وړاندې د یوې لامې په خبرولو سره په سرسیرو سیمو کې د کلنیو آزموینو د پیل خبر ورکړی وو. د وزارت په خپل ایکس پاڼه کې ویلي وو چې له لومړي څخه تر درېمو ټولګیو آزموینې به د عقرب د میاشتې په شپږویشتمه او له څلورم څخه تر دولسمو ټولګیو به آزموینې د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه د ټولو سرسیرو سیمو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاش دفیری کرنډیکر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي وایي چې د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو او ښځو وضع شوي محدودیتونه به دوی د افغانستان په راتلونکي کې له فعال ونډه اخیستو راوګرځوي. نوموړی د چهارشنبې د ورځې ناوخته د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو وګړو له فعالې ونډې اخیستلو پرته پرمختګ او هوساینې ته نشي رسیدای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې. که څه د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او نیوکې پرې وشوې خو طالبانو بیا تل د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله بللې ده او ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو بیلابیلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
په کونړ کې بیا یو شمیر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وایي زده کړې خو ترې پاتې دي، بلکې د خپل ځان او د کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د برابرولو لپاره اړ دي چې شاقه کارونه وکړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بې شمېره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان د پلرونو له سیوري بې برخې کړي دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدې کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کوره راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل:
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي، شل دې روپۍ ما خام پوری وکو، دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به وسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کال عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي. هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي هېڅ شی مشته، سار راوز ما خام پوری یا دې څلور خپل خپل پاغه زمونږ کې شي امي کې کور کې نه څوک نه شي کو سار فستیو کې هېڅ شی هم نشته، مونږ ته پر په غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهاره تر ماښامه په شاقه کارونو بوخت وي او د معمولی کار خرابېدو سره د خلکو لخوا د بیلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپورې د بیوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتبی هم چې معلم شم یا انجینر شم او یا ډاکټر شم موږ دا و
زما ډیر غټ ارمان ده چې زه یا ډاکټر شم یا مدیریت شواخ لمه خو زه زده کړو نه پاتې
دوی له وسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي
نن د نومبر یو شتمه په دې خاطر د تلویزیون نړیوال ورځ نومول شوې چې د کلتور معلومات او زده کړو په پراختیا کې د تلویزیونونو پر رول ټینګار وشي د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان آی جی ایس او وایي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر تلویزیونونه اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي نور حالې په دې رپورټ کې
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د ټلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د ټلویزیونونو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده د خبريالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او نن پنځن باندې نومبر په 28مه په یو اعلامیه کې له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکي وضعیت ته پام وکړي د سازمان ویلي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر تلویزیونونه او رسنۍ اړشوي چې خپل فعالیتونه ودروي او یا هم د اوسنی حکومت له ایدیالوژۍ سره سمې خبرونه ولري په اعلامیه کې راغلي چې د تلویزیونی خبريالانو په ځانګړې توګه د خزینه خبريالانو لپاره فضا ډیره تنګه او تیاره شوي او وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په پراخه کچه خزینه خبريالانو له کاره محروم شوي او په ځینو مواردو کې آن اړې شوي چې هیواد پرېږدي یاد سازمان ویلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان انځوریز رسنۍ له شدیدو بندیزونو سره مخ شوي دي او اوسنیو حاکمانو د پراخ سانسور په پلي کولو سره د رسنیو د تړلو او د خبريالانو په ګواښلو سره د بیان ازادي او د اطلاعاتو آزاده فضا محدوده کړې ده د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو او رسنیزو بنسټونو څخه غوښتنه کړې څو د افغانستان رسنیو او خبريالانو لپاره خپل عملی او سملاسي ملاتړ پیاوړی کړي له دې سره په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسؤلین هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ټلویزیونی خبرونو پر وړاندې د ډېریدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي او یادونه کوي چې که هم داسې دوام وکړي په دې هیواد کې به ټلویزیون خپل لیدونکي او خوښوونکي له لاسه ورکړي په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو یو خبريال د نوم د نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
په دې روسي کې چې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه زیات شوې دي او په خاص ډول انځوریزو رسنیو سره چې د حکومت پر مسولینو بندیز لګیدلې ده نو دغه حالت دوام سره په افغانستان کې تلویزیون خپل ارزښت ورسته بلی له لاسه ورکوي لامل دغه دی چې هغه راپورونه یا خبرونه چې د خلکو ستونزې پکې رابرسېره کېږي او اړوند مسؤل چارواکي په تصویري بڼه ځوابونه وایي نو خلکو ته قناعت کوونکي نه دي اندېښنه مو دغه ده که دغه حالت دوام وکړي او پر رسنیو خاص ډول پر تلویزیون کې دغه بندیزونه دوام وکړي نو په راتلونکي کې به افغانستان کې څوک تلویزیونی خبرونه ونه ګوري
د افغانستان په بدخشان کې خزینه خبریاله هانیا نادری وایي چې د افغانستان پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو شتون له نشته سره برابر دی
کله چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول رسنۍ په خاصه توګه انځوریزې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ شوې چې له ډلې سانسور د خبري رسنیو حذف او د بیان د ازادۍ ځپل له مهمو دي د ښځو شون صفر ته رسیدلی او د رسنیو د موضوعاتو بېلابېلوالی له منځه تللی له بلې خوا اقتصادي ناورین او د بودیجې نشتون ډېری رسنۍ ځنډولي امنیتي ستونزو هم خبریالان ځان سانسورۍ ته اړ کړي
تعدیدات امنیتی نیز خبرنگاران را وادار به ترک رفه یا خود سانسوری کرد
بلخوا په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیون ټولو نیوز مشر او د رسنیزو سرغړونو کمیسون غړی زبی الله سادات وایي
په افغانستان کې هم د جمهوریت نظام له سقوط او د امارت پر رامنځته کېدو سره ډېری بدلونونه رامنځته شول یو شمیر رسنۍ چې هغه تلویزیونی خبرونه دوی درلودې او نشرات کول دوی د اقتصادي ستونزو مشکلاتو له امله ونه شوای کړای چې خپل نشرات ته دوام ورکړي په همدې اساس موږ دغه وایو چې هر ټولنه کې اړتیا لیدل کېږي ترڅو هغه ته رسنیو ته داسې زمينه برابر شي چې دوی بدون د کوم تشویش نه خپل مسؤلیت چې د خپل ولس غږ ووسی او د ولس ستونزې او مشکلات تر خپل حکومتونو پورې ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سالرونکو د تصویر او فلم خپرولو باندې هم بندیزونه لګېدلي دي. د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پر اخیستلو او خپرولو یې بندیز ولګاوه. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه دا پریکړه د افغانستان د انځوریزو او ټلویزیوني رسنیو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې جدي ګواښ بولي.